محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمون سلامونه او نیکی هلی و منای. نن د جمعې مبارک ورځ د 1443 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 14مه د 1445 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 3مه او د 2048 میلادي کال د اپریل د میاشتې 12مه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې طالبان د ژواک چاپیریال د کړکیچ د رامنځته کولو په لاره کې او په سیمه کې د اوبو کړکیچ او جنګ. ورپسې به د هیلی رڼا 19 پروګرام درته وړاندې شي، بیا مناجات 19 پروګرام لرو، او په آخر کې به ستاد خیز ګلونه پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د تیرې ګرد تنبیه کولو په هدف سره جایزه د پایو ضرورت دی. ایران تر راتلونکي اونۍ پورې په اسرائیلو برید کولی شي، او د امریکا او د اسرائیلو دفاع وزیرانو سره خبرې وکړې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د تیرې ګرد تنبیه کولو په هدف سره جایزه دفاع یو ضرورت دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل کله چې د اسرائیلو رژیم د وینا د کنوینشنونو او د نړیوالو حقوقو په خلاف ارزای کولو سره د ډیپلوماټیکو ځایونو او د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په کامل ډول خلاف ارزای کوي، د تیرې ګرد تنبیه کولو په هدف سره جایزه د پایو ضرورت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د جرمنی له خارجه وزیر انالینا بیربوک سره په ټلیفوني خبرو کې په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د صهیونیست رژیم ټرورستي حملې ته په اشاره سره چې د ایران د وو پوځي سلاکارانو د شهادت سبب شوي، وویل د ایران خارجي سیاست تل له تاوتریخوالي څخه د ځان د لرې ساتلو پر اساس ولاړ دی. حسین امیر عبداللهیان د اسرائیلو د نسل وژونکي رژیم د وروستي جنایت په ساري ډول د غندلو لپاره له جرمني څخه د ایران د اسلامي جمهوریت هیلې ته په اشاره سره وویل اسرائیل یو نیواګر رژیم دی او فلسطین هم د جایز دفاع حق لري، او په دې لاره کې د اوسنیو مشکلاتو د ختمولو لپاره یوازینۍ لاره په غازي ترنګ کې د جنګي جنایتونو او د نسل کشۍ پای ته رسول دي. د جرمنی خارجه وزیر انالینا بیربوک په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې باندې د اسرائیلو رژیم د حمله په حق له هم ټینګار وکړ. ډیپلوماټیک ځایونه له کامل خوندیتوب څخه برخور دي. هغې د فلسطین د بدلونونو په باره کې وویل د جرمنی حکومت کوشش کوي چې له سیاسي لارې په غازي ترنګ کې جنگ پای ته ورسوي. جرمنی له امریکا، بریتانیا، فرانسې، کاناډا، استرالیا او نیرو اروپایی هیوادونه او دغه راز له متحد عرب اماراتو، بحرین و غیر سره یوځای د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیلو د جنایتکار رژیم د حملو ملاتړ کوي، او دغه رژیم سره هر ډول مرستې هم کوي. مقاومت د فلسطین د خلکو له روح سره اخشل شوی دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چپی ویل مقاومت د فلسطین د خلکو له روح سره اخشل شوی دی. هغه پرون د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیام د دریو زامنو او د دریو لمسیو په شهادت کې د صهیونیست رژیم ترهګری حملې ته په غبرګون کې وویل د صهیونیست جنایتکار رژیم لخوا د فلسطین د مقاومت ډلو د مشرانو د کورنۍ د غړیو او د زمنو شهیدوال داسې روښانه گواه دی چې مقاومت د فلسطین د ملت له زړه سره اخشل شوی دی، او د مقاومت مشران تل له خلکو سره یوځای د نیواګر دښمن په مقابل کې درېدلی دي. د ایران د خارجه وزارت ویا ناصر کنانی چپی بیا ډګینه کړه د صهیونیست جنایتکار رژیم د مشرانو له باطل توهم سره سره په فلسطین کې مقاومت د غازي ترنګ او د لویدیځ غاړې د خلکو د سړیو، ښځو او د ماشومانو په اندازه دوام لري. د اسرائیلو جالی نیواګر راځي. وړ موره د غازی ترانګې پلشاتی کیمپ کې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه درې زمان او درې لمسی په هوایي برید کې شهیدان کړي وو. ایران تر راتلونکي اونۍ پورې په اسرائیلو باندې برید کولی شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا یوې رسنۍ د سوریه په دمشق کې د تهران په کنسولګری باندې د اسرائیلو حملې ته د ایران د غبرګون په باره کې وویل. واشنگتن داسې فکر کوي چې د ایران غبرګون تر راتلونکې اونۍ پورې ښودل کیږي او واشنگتن له ایران او اسرائیلو څخه د زغم د ښودلو غوښتنه وکړه. د امریکا د یوې ډیپلوماټیکې مجلې مشهورې خبریالې لارا روزن پرون وویل امریکا داسې فکر کوي چې ایران د اسرائیلو د اپریل د میاشتې د لومړۍ نیټې حملې ته غبرګون تر راتلونکې اونۍ پورې ښایي. هغې زیاته کړه امریکا له څو هیوادونو سره چې ایران سره اړیکې لري خبرې کړې دي او له هغوی څخه یې غوښتي دي ایران ته د زغم د ښودلو پیغام واستوي او دغه راز له اسرائیلو یې غوښتي دي چې له حد څخه زیات غبرګون ونه ښایي. په ملګرو ملتونو کې د ایران نمایندګۍ دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې د امریکا حکومت د دغه نمایندګۍ له لارې د زغم د ښودلو په هکله ایران ته کوم پیغام استولی دی او که نه وویل دغه پوښتنه باید د امریکا له حکومت څخه وکړی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په تیرو څلورو ساعتونو کې د متحد عرب اماراتو د سعود عربستان د قطر د عراق او د جرمني له خارجه وزیرانو سره خبرې کړي دي. امریکا په سیمه کې د جنگ زیاتېدل نه غواړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا د سپینې ماڼې ویاندې کارین ژان پیر ادعا وکړه چې واشنگتن په سیمه کې د جنگ د زیاتېدا غوښتونکی نه دی او موږ ایران ته اطلاع ورکړې ده چې د سوریه په پلازمینې دمشق کې مو د تهران په سفارت باندې حملې کې هیڅ ډول رول نه دی لرلی. هغې پرون له خبر اعلانو سره په مرکه کې وویل موږ نه غواړو چې په سیمه کې جنگ زیات شي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې کارین ژان پیر وویل موږ ایران ته اطلاع ورکړې ده چې امریکا په دمشق کې د تهران په کنسولګری باندې له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د امریکا دغه چارواکي په عین حال کې زیاته کړه د ایران او د هغې د نیابتي ځواکونو د ګواښ په ارتباط د اسرائیلو له امنیت سره زموږ ژمنتیا جدي ده. هغې وویل امریکا به د اسرائیلو د امنیت په تیره بیا د ایران او د هغه د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په وړاندې د اسرائیلو د امنیت ساتنه وکړي او دغه دریز بدل شوی نه دی. د ویلو دا چې په غزې ترنګه کې د فلسطین د خلکو پر ځای د حملو او د بریدونو قومندانۍ نیغ په نیغه د امریکا ځواکونه پر غاړه لري او د بریتانیا او د نورو اروپایي هیوادونو پوځیان هم د فلسطین د خلکو په وژلو کې نیغ په نیغه لاس لري. د امریکا او د اسرائیلو د پاوزیرانو خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی خبری سرچینو وویل د سهونیست رژیم د جنگ وزیر یو او ګلانټ د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټین سره د سیمې د وروستیو بدلونونو په باره کې خبرې کړې دي. د سهونیست رژیم څلور وشتم ټلویزیون وویل د امریکا او د اسرائیلو د پاو وزیرانو په سهونیست رژیم باندې د حملې لپاره د ایران د چمتو کېدا په باره کې چې د دوی د ادعا پر اساس په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدا سبب ګرځي له یو بل سره مشوره کړې ده. بل خبر دا چې د اروپا مدیترانې د بشري حقوقو څارونکي موسسې په غازی ترنګ کې د جنگ د پیلېدا له وهره سي د بېګو درک شوي فلسطینیانو شمیر څه د پاسه 2000 تنه اعلان کړی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالې مرکزي اشپزخانې په ټیم باندې د اسرائیلو د نسل وژونکي رژیم د هوایي حملې په هکله د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نتنیاهو د اسرائیلو د لومړي وزارت وړتیا نه لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سهونیست رژیم د کورونی امنیت جاسوسۍ ادارې شباک پخوانی مشر نداب ارجمن بیگا وویل بنیامین نتنیاهو د لومړي وزارت لیاقت نه لري او اسرائیلیان باید د هغه د څنګ ته کېدا غوښتنه وکړي. د شباک جاسوسۍ ادارې پخوانی مشر وویل په غزې کې جنگ په حقیقت کې پای ته رسیدلی دی او موږ یوازې په دغه سیمه کې د جنګونو په حال کې یو. د اسرائیلو لومړي وزیر په کړکېچن حالت اعتراف وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سهونیست رژیم لومړي وزیر د مقاومت له ځواکونو سره په مبارزې کې د دغه رژیم د سختو ورځو خبر ورکړ. د سهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په وروستیو ورځو کې د دغه رژیم د شرایطو په باره کې وویل د فلسطین د مقاومت له ځواکونو سره جنگ په ټول توان سره دوام لري. هغه د خپلو چټي خبرو په تکرارولو سره وویل لنورو جبهو څخه د هر سيناريو لپاره چمتو دي او هغه کسانو ته چې اسرائیلو ته توانور سوي جواب ورکړو. د فلسطین په غزې ترانګې باندې د صهیونیست رژیم له بې نتیجې او بریا پرته تیری د شپږو میاشتو له تیریدا وروسته دغه رژیم ورځ تر بلې په کورنیو خارجي کړکیچونو کې ډوبوي. صهیونیست رژیم په دې موده کې له جنایت کولو، د خلکو له وژلو، دورنیو د رامنځته کولو، جنګي جنایتونو ترسره کولو، د ټولو قوانینو له خلاف ورزي کولو او په مرستندوی ادارو باندې بمبریو او قحطۍ او لوږې رامنځته کولو پرته بل هیڅ بریا نه ده لرلې. دغه راز د صهیونیست رژیم د عدلې پخوانی وزیر حایم رامون ویلي دي چې د جنګ هدفونه نه دي محقق شوي او د پوځ مشر باید استعفا ورکړي. هغه اعتراف وکړ چې په غزې کې جنگ د اسرائیلو له ستراتیژیکې ماتې سره یو ځای شوی دی. د بن ګوریان پوهنتون استاد نبی مورس هم اسرائیل د یهودیانو لپاره تر ټولو ناامن ځای وباله. او وروستی خبر دا چې د جنوبي کوریا د حکومت مخالف ګوند انتخابات وګټل. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د جنوبي کوریا ډیموکرات ګوند ڈی پی د هیواد حکومت د مخالف ګوند په توګه د جنوبي کوریا د پارلمان په 22مو انتخاباتو کې له 300 څوکیو څخه یو سل 15 څوکیو په ګټلو سره یوه تاریخي بریا لاسته راوړې ده. د جنوبي کوریا د حکومت د مخالف سیاسي ګوند مشر لی جینګ میونګ د پارلمان د انتخاباتو د نتیجې په باره کې ویل دا د ډیموکرات ګوند نه و جم په انتخاباتو کې بریالی شو، بلکې دا د جنوبي کوریا خلکو چې بریالي شوي دي او موږ به ټوله کوشش وکړو چې د خلکو غوښتنې پوره کړو. له بلې خوا د جنوبي کوریا واکمن ګوند چې د خلکو قدرت یعنی پی 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 نومیږي او د هغه متحدانو د پارلمان په انتخاباتو کې یوازې 103 څوکۍ ګټلې دي او اوس په اقلیت بدل شوی دی ځکه چې ونتونې د دریمه برخه څوکۍ وګټي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنی پښتو خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره.
د تهران یو عزت منور دن کو اوس به سیاسي تبصره در تروندې کو چې د افغانستان طالبان د جواک چاپیریال د کڑکیش در امستا کول او پلاره کی او پسیمه کی د اوبو جنگ نومیږي. د لا سرحد پر تاسیندونو په عنوان سره د جواک چاپیریال نړیوال اطلاع په افغانستان کې د کوشتاپی د ډیم جوړول په مرکزی اسیا کې د امو سین د حوزې د ټولو هیوادونو د اوبو تامینداتا یو حقیقي گزارو بلو. د نړیوال اطلاع کارپوهانو د سپوږمکیزو انځورونو په تحلیل او تجزیې سره د افغانستان د طالبانو لخوا د کوشتاپی ډیم د جوړولو بیرته پیلیدا تایید کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې په مرکزی اسیا کې د آمو سیند د آبي حوزې د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د آمو سیند د اوبو د انحراف د پایلو په باب په کراتو خبرداری ورکړې دي. د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هم د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوب دارال سمندر د نجات لپاره د نړیوالې بسپنې په سرمشریز کې وړاندیز وکړ چې افغانستان د اوبو د سرچینو د اشتراک په باره کې په سیمه ییزو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان طالبانو نه یوازې په دغه ډول خبرو کې ګډون ونه منه، بلکې د سیمه ییزو اندېښنو او ګواښونو ته په بې پامۍ سره یې هماغشان خپلو د سیندونو اوبو ته په تماسوک سره چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته واردېږي د جواک چاپیریال د ډیرو تاوانونو په زغملو او طالبانو ته په اصطلاح امتیاز ورکولو ته د دوی د اړ بسلو په لټه کې دي. د سیمې د مسایلو یو کارپوه اسدالله بشیر په دې بابوایي اوبه له افغانستان سره د سیندونو له لارې د سیمې د هیوادونو د وصلولو یو مهم وارد دی. په نه حال کې د وبوله موضوع سره د افغانستان د طالبانو چلند د دې پر ځای چې د اړیکو د پیاوړتیا او مضبوطیا سبب شي د اختلاف او د تاوتریخوالي د عامل په توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې دی چې د اوبو د بحران د پایلې به د افغانستان په شمول د ټولو هیوادونو لمن راګیره کړي. د جیهون یا امو سیند منځنۍ آسیا سیمې کې د اوبو تر ټولو ستر سیند په توګه د پامیر له غرونو څخه سرچینه اخلي او له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د شمالي سرحدونو په برخه کې کابو په 1,000 کیلومتره پورې په برخه کې بهیږي. که څه هم د سیند اصلي لاره د ارال سیند په لور ده، خو د لارې په اوږدو کې د اوبو زیاتره اندازه له هغو نهرونو سره چې جوړ شوي دي مصرفیږي. دا په دې معنی ده چې د سمندر د امو حوزې د هیوادونو د کرهنې زیاته برخه د دغه سیند له اوبو سره اړونده ده او په افغانستان کې د اوبو انحراف د ژواک چاپیریال د منفي پایلو سره د مرکزی اسا کرهنیزې چارې هم له جدي توان سره مخامخ کولی شي چې په ځان پسې به اجتماعي او اقتصادي اثار ولري. له دې قبله دا جدي او مهمه پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو بیرته واک ته له رسېدا وروسته ولې دغه ډله د اوبو په موضوع په جدي ډول او په وری شکل سره متمرکزه شوې ده او د ګاونډیو هیوادونو د حقیابي یعنی د اوبو د حق د موافقې له اجرا کولو هم ډډه کوي. پر دې سربیره طالبان به کومه وجه یې په وړاندې مشکلاتو سره سره د افغانستان کې د جیهون سیند له اوبو څخه د پام وړ برخې د منتقلولو لپاره په 45 متره پلنواري سره او له بخل ولایته تر فاریاب ولایت پورې د کابو 300 کیلومتره اوږد د اوبو لوی کانال د جوړولو فیصله کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره له تاوتریخوالي رامنځته کولو څخه زیات د ملګرتیا پیاوړتیا او د ښه ګاونډیتوب پیاوړتیا ته ضرورت لري چې اوبو د دغه پیاوړتیا او ګنډل کېدا کړی کېدلی شي. د سپوږمکیزو انځورونو پر اساس په تېرې 1 میاشت کې د دغه کانال د لیدلو لاره تر 150 کیلومتره پورې غځول شوې ده او د ورپسې داخلي سیند ډیلټا ته رسیدلې ده. دا په دې معنا ده چې دا چاره به د دغه سیند د اوړي اوبه لا پسې کمې کړي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د رانا هیله عزتمن اوریدونکو، درنه هیله یا د هیله درنه لخبرونی سره اوسم بیا ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دغه برخه کې چې د روان لړۍ ورستۍ برخه ده، تاسو عزیزانو ته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف د نړیوال حکومت د جوړېدو او د هغه د ځانګړنو په هکله معلومات درکوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خوګو دوستانو، په نړۍ باندې د فاسدو او ظالم قدرتونو د ولکې له ختمېدو وروسته حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف لخوا د الهي وعدې د پوره کېدو وخت رسیږي او د نړۍ د ټولو خلکو د دنیوي او اخروي نیکمرغۍ لپاره یو نړیوال عدالت پال حکومت جوړیږي. هم هغه وعده چې متعال خدای پکې له خپلو صالحو او غوره بندگانو څخه د ځمکې د وارثانو په توګه یادونه کوي. دا ښکاره خبره ده چې په ټولې نړۍ کې د اسلام د ځلانده او ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه مهدوي حکومت رامنځته کېده یوه ډېره ستونزمنه چاره ده چې د متعال خدای له مدده پرته او د خداوند متعال د ولی او د مخلصو بندگانو له هلو زلو ما سوا ممکنه نه ده. حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف تر ټولو مهم ماموریت چې په مختلفو ډګرونو کې د هغوی دریځ څرګندوي، د اسلام د پاک دین د ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یو پراخ بنسټ او نړیوال حکومت جوړېدا ده. د اسلام مبارک دین د کمال په لور هدایتونکې او له ټولو آسماني دینونو څخه زیاته بشپړ دین دی. داسې دین چې متعال خدای د بشریت د هدایت او هر اړخیز سعادت په هدف د هغه د نړیوالې ولکې زیری ورکړی دی. د توبې سورې په درې دیرشم آیت کې خداوند متعال فرمایي، د هم هغه ذات چې خپل پیغمبر یې له هدایت او حق دین سره ولیږه چې هغه یعنی دین په نورو دینونو بریالی وګرځوي که څه هم د مشرکانو خوښ نه وي. د اسلام تعلیمات یو بشپړ پروګرام دی چې د انسانانو شخصي او ټولنیز ژوند د آرامښت، هوساینې او نیکمرغۍ په لور هدایتوي. دا بدلونونه هم هغه دي چې په روایتونو کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت په حق لا راغلی دي.
د اسلام مبارک دین د انسان وده او کمال هم په مادي او هم په معنوي ډګرونو کې په نظر کې نیولی. غیر الهي او مادي فلسفه مکتبونه یوازې د خلکو مادي اړتیاو ته اهمیت ورکوي، حال دا چې د مادي اړتیاو په تامینولو کې هم پاتې راغلي دي. دغه غربي فلسفي مکاتب چې ورته زیات تبلیغات هم کیږي، انسان داسې یو موجود ګڼي چې باید یوازې د هغه خوراک، جامع او شهواني ګروهانو ته پاملرنه وشي. د دغو تنګ نظرو هدفونو د پوره کېدو لپاره د غربیانو طرح په اقتصادي ډګر کې د تبعیض، پرګنیز واټن او بېوزلۍ زیاتوالی شوې ده. د غربیانو د دغو فلسفي مکتبونو د عملي کېدو په نتیجه کې ټولنیز ناخوالې، فساد او فحشا هم زیاته شوې ده. دې ته په کتو سره د ظهور له نږدې کېدو سره انسان نور له دغو فلسفي مکتبونو، ناکامو تجربو، بېوزلۍ او فساد څخه ستړي کېږي او د یوه داسې کس انتظار باسي چې له دغه شان خواشینوونکي حالت نه یې وژغوري. حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په خپل ظهور سره په ټولنې باندې معنویت واکمن کوي او د انسانانو زړونو ته په الهي نور سره ځلا بخشي. خلک د دې پر ځای چې مادیات او شهوات د خپل ژوندانه بنیاد وګرځوي، الهي او انساني ارزښتونو ته زیات توجه کوي او خپل ژوند له پیلېدو او ګناهونو څخه پاکوي. په ټولنه کې له نورو سره یې ورورولي، آرامښت او خوشحالي د دغه روحي بدلون پایلې دي.
ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت یو تر ټولو مهمه ځانګړنه په خلکو کې د عدالت پراختیا ده. په داسې ډول چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل یو مشهور حدیث کې فرمایي، لا قیامت مخکې زما له اهل بیت علیهم السلام څخه یو کس حکومت رسیږي چې نوم یې له ما سره یو شان دی او مزکا له عدل او انصاف ډکوي لکه څنګه چې به له ظلم او زیاتی څخه ډکه شوی وي. حضرت صاحب الزمان علیه السلام په مختلفو ډګرونو کې عدالت په ځمکه باندې واکمنوي. دوی د کسب او کار زمینه تر ټولو لپاره په یوه شان برابروي او په دې ډول هر یو کس د خپل زیار، کوشش او مسلک سره سم عاید ترلاسه کوي او توپیر او بې انصافي له منځه ځي. همدارنګ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمائی کله چې د اهل بیت القائم پاتون وکړي بیت المال په خلکو کې په یو شان او عدالت سره تقسیموي. دې ته په کتو سره په مهدوی ټولنه کې بے وزلی لمنځه ځي او لوی سرمایه داران او شتمن خلک د ځان د خودلو او بے انصافی رم فرصت نه پیدا کوي. په ټولنه کې د مال او متنال د غونډولو او د فخر کولو فرهنګ خپل ځای له نورو سره د مرستو کولو او د بخنې فرهنګ ته ورکوي او خلک د مادیاتو پر ځای معنویاتو ته لومړیتوب ورکوي. قضایي دوسیې په عدل او انصاف سره فیصله کیږي او د نساء د مبارکې سورې 55 آیت باندې پورا پورا عمل کیږي، لکه چې خداوند متعال فرمایي بے شکا الله تاسو ته د دې حکم درکوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ او دا چې کله تاسو د خلکو په مینځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره فیصله کوئ، بے شکا الله تاسو ته ډیر ښه نصیحت کوي، بے شکا الله ښه اوریدونکی ښه لیدونکی دی.
عزتمنو دوستانو، د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف د حکومت پر مهال د مځکې د ودانی دو او د خلکو د هوساینې په اکله زیات حدیثونه نقل شوي دي. په دې هکله د قرآن مجید د اعراف د مبارکې سورې په شپږ نویم آیت کې متعال خدای داسې فرمایي: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. او کچیری د کلیو او خارونو اوسیدونکو ایمان راوړي او پرهیزګار شي وای نو موږ به خامخا په دوی باندې له آسمان او مځکې نه برکتونه پرانستلی وای، او لیکن دوی تکذیب وکړ نو موږ دوی د هغو عملونو په سبب ونیول چې دوی کول. په دې خاطر په مهدوی ټولنه کې انسانان د متعال خدای د رضایت او معنوي کمال ته په لټه کې دي، او متعال خدای هم د خلکو د هوساینې او له زیاتو نعمتونو څخه د هغوی د برخمنېدو زمینه برابروي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم دې مسلې ته اشاره کوي او فرمایي: ده هغه په زمانه کې، یعنی د حضرت امام مهدی په زمانه کې، خلک داسې نعمتونو ته لاسرسی پیدا کوي چې له هغه مخکې هیڅ چا ورته لاسرسی موندلی نه دی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم په دې اړه داسې فرمایي: د حضرت مهدی عجل الله د حکومت پر مهال د مځکې پر مخ هیڅ سوبران ځای نه پاتې کیږي مګر دا چې ودان شي. د تپکتو سره په آخر زمانه زمانه کې خلک د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف په حکیمانه رهبری سره د بشریت لرغونی هیلی ته رسیږي، هغه هیله چې پکې له زیاتو نعمتونو برخمنتیا، هوساینه، مساوات، برابری او د تبعیض له منځه تلل پکې شامل دي.
خو دوستانو، هوساینه او شتمنی له امنیت پرته نشي برابرېدلې. د مهدوی حکومت یوه بله ځانګړنه هم په ټولنه کې د آرامښت او امنیت برابرېدا ده. هغه که په ښارونو کې، کلو کې، غرونو کې، بیابانونو او سمندر کې وي، په داسې ډول چې د حضرت امام علی علیه السلام په وینا یوه مېرمنه په یوازې سر له خپلو سرو زرو او زیورو آلاتو سره له اندېښنې پرته له عراقه بیا تر شام پورې تللی شي. په هغه وخت کې د امام زمان علیه السلام د نړیوال حکومت په لمنه کې به نه شخصي شخړې او نه هم جنگ وي، او خلک به له پوره امنیت او آرامښت څخه برخمن شي. د صاحب الزمان د حکومت یوه بله مهمه ځانګړنه د خلکو د پوهې زیاتوالی او د علم او ټکنالوژي به ساره پرمختګ دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام په دې حق لا داسې فرمایي ک علم وویشت برخی وی د ظهور تر زمانه پورې انسانان یوازې د هغه دوو برخو ته لار موندلی شي او پاتې پنځوش برخی حضرت امام زمان علیہ السلام خلکو ته پرانیزي. همدارنګه په نورو حدیثونو کې بیا له ظهور وروسته د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال علم او کمال ته د انسانانو ګروهنې ته زیاته اشاره شوې ده. دغه مسلو ته په کتو سره د مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور او نړیوال حکومت زمانہ د بشریت د ژوندانه زرین پړاو دی چې په باطل باندې د حق په بریا سره عملی کیږي او د الهی ځلاند تعلیماتو په اساس او د خداوند متعال د صالح ولی او خلیفہ په مشرۍ او حکومت سره یو بې بدیل او نیکمرغه ټولنه رامنځته کیږي.
عزیزانو په پای کې له معمول سره سم یو ځل بیا لاسونه په دعا پورته کوو او د متعال خدای څخه عاجزانه غواړو چې د حضرت امام مهدی له یارانو څخه مو وګرځوي څو د هغه حضرت د الهي حکومت برم او عظمت تجربه کړو. نو وایو چې سلام دې وي پر مهدی چې عز و جل خدای امتونو ته د هغه د راتګ وعده ورکړی ده څو د هغه په ذریعه ارزښتونه راغونډ او تفرقه لیرې کړي او د هغه په لاس مځکه له عدل او انصاف څخه ډکه کړي او هغه قدرت او پیاوړی مقام ورکړي او پراتګ یې په هغه وعده عمل وکړي چې مؤمنانو ته یې ورکړی ده. آمین یا رب العالمین.
دا تهران د پښتو خبرونه یې خوږ مینهوالو د هیلې رڼا نومې لړۍ د دغه وروستي مطلب هم وخت هم دومره و هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو تر بل وخته مو په نعمن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
لمانځنه خدایا پدا سرنز رنزوریم چې ته یې درمل یې ددا سه سوی په هیلیم چې ته یې منزل یې ددا سه ستاینې بندیم چې ته یې وړ یې زه په تا څه پوهیږم ته پوه ښه یې ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما پاخه اومه خواږه ترخه دي زما که په دنیا زرګونه ښه دي زما بېستا له نومه په کار نه دي زما Thank you.
ستا د خایست گلونه ډیر دی.
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، ز جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی و چې استاد خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بلا برخه تاسو ته وړاندې کړو. هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی
بیان کیږي.
ګران اوریدونکو، د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده، او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوسمهال د علمي تولیداتو په اړه د وروستیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټا بیس او د حوالی په شاخص یعنی د ساينس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې سوي هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونی وړاندې کړو ترڅو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کیدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. د تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بې دلیله نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کیږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 څیړنیز مرکزونه لري. یو له هغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي د دې پوهنتون څیړنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 1913 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیاد د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمې پیړۍ د فعالیت پایله ده چې 40,000 کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابېږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1944 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیړونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی، هر کال د آی ایس آی لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
Thank you.
کبیر صنعتی پوهنتون د تهران پولیتکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1906 لمریز کال یعنی په 1905 میلادي کال کې د تهران پولیتکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1904 لمریز کال یعنی په 1915 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون و چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسی چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، ظفر علم او صنعت، د ملي سایبر دفاعي شیلډ پروژه، د جټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملي بی کلاس ګاډي پلیټفارم ډیزاین د دې پوهنتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون په ایران کې د ټکنالوژۍ تر ټولو زوړ پوهنتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1900 کال کې د پوست او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظوري سره دغه پوهنتون په 1900 کال کې د لوړو زده کړو د نهو مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکي او انجینرۍ د پوهنتون په نوم جوړ شو. په 1900 کال کې د خواجه نصرالدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکه دا معنی لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي معنی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټابیس له مخې د خواجه نصرالدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټابیس د شمیرل له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزرپوری خبره ده چې تهران قسم د ایران د پلازمین په توګه د ایران د لوړ پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو ښارونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1915 لمریز کال کې ایښودل سوی د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 240 پوهنتونونو په منځ کې اوهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 900 پوهنتونونو په منځ کې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 200 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1900 میلادي کال کې جوړ سو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپرو شویو مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د سبسیو مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپله کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویارونه لري. تبریز پانتون د تامسن رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د یو سلنه تر ټولو اغیزمنو پانتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 جشم مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ یو سلنه لوړ پورو ساینس پوهانو، د هیواد د تکړه ساینس پوهانو او د ایران د علمي مخکشانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له لسو غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې شپږم مقام او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې لسم ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پوهنتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پوهنتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پوهنتونونو اتحادیه IUC او د قفقاز سیمې د پوهنتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالي له نظره د مشهد د فردوسی پوهنتون په 1928 کال کې جوړ شو او د پوهنځي او تعلیمي مرکزونو د اندازې او شمیر له مخې له 300 هکټرو زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځه سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پوهنتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له سپېڅلي زیارت سره دغه پوهنتون نږدېوالی ډېر مغیر ایرانی او په ځانګړې توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچا او نیمه وچا سیمه کې موقعیت لري، د خلید او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ او په 2018 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونونو چې دغه هیواد د سیلانیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پوهنتون کې اتیا د لیسانس پړاوونه، یو سلو درې اتیا د ماسټری کورسونه، یو سلو دوه د دکتورا تخصصي کورسونه او یو حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي چې اوسمهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې څو پوهنځي پکې شاملېږي. د علمي پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د څیړنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي
په اهواز کې د شهید چمران پوهنتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علومو او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پوهنتون دی. دا پوهنتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. د پوهنتون څیړونکي په 2006 میلادي کال یعنی 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړي چې 135 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 109 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د اهواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 35 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 140 د محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1523 علمی پلاوی لري. د اهواز چمران پانتون هم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې دغه پانتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پانتونونو د دوغو پانتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
ایزانو د دې پروګرام مختب دلته پای تر رسیدي هله چې د استفاده وړ مګر زیدلې وي تر بل پروګرام بلو یا مهربان خدای سپارو
خدای مو مل او ملګری سه
بیان کیږي.
Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radio Jamnek lsum.